ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې سربیره پر دې چې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د پراپورونو کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د طالبانو د دفتر د بندولو خبرداری ورکړ. په دې موضوع د ولسي جرګې له یوه غړي سره غږیږو. د نورو راپورونو تر څنګ اونیس پروګرامونه مو د ګوري اچار او د غراز ژوند په شیبو کې دي. خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې ناجیه صافی یې وړاندې کوي.
د سولې د عالي شورا یو پلاوی به ډیر ژر قطر ته سفر وکړي. چارواکي وایي په پروان کې له څلوېښتو ډیر وسلوال وژل شوي، او د سوریې د دوستو هیوادونو ډلې موافقه وکړه چې د سوریې یاغي جنګیالیو ته به وسلې ورکوي. د خبرونو تفصیل: ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې له ځینو استازو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې عالي شورا یو پلاوی به ډیر ژر قطر ته سفر وکړي. د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسون مشر هیلی ارشاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رئیس جمهور موږ ته ویلي چې رخ پلایت سولې عالي شورا غړي کړي، دا به یو وارې زه قطر ته ولېږم. په دغه یو ملاقات کې به دوی وڅېړي چې آیا هغه ژمنې چې موږ سره کړې وې هغه عملي کېږي که نه کېږي، او که دا یوازې هغه مذاکرات دي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ به کېږي. که داسې خبره چې یوازې د طالبانو او د امریکایانو او د افغانستان نقش په کې کمرنګه و، نو زه خپل دایت نور نه لېږم.
مېرمن ارشاد وویل ولسمشر حامد کرزی څرګنده کړې که په دې سفر کې امریکا د سولې لپاره د افغان حکومت نظریاتو او شرایطو ته پام ونه کړي، د سولې عالي شورا به بیا قطر ته سفر ونه کړي. د ولسی جرګې دری هیئت او د دې جرګې د کمیسیونونو رئیسانو په قطر کې د افغانستان اسلامي امارت په نوم د طالبانو د دفتر پرنیسل د سولې د پروسې په وړاندې توطیه او د نظام کمزوري کول وبلل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د وکسانو پرون د ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړي. دارک په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر کرزی په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې په پرمخ بیولو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستان له زندانونو د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغو کسانو خوشي کېدل د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې هم څو واري له پاکستان څخه غوښتي چې طالب مشران خوشي کړي. دغه وزارت د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ملاتړ ته په اشاره ویلي که پاکستان رښتیا هم غواړي د دې پروسې ملاتړ وکړي، باید له خپلو زندانونو طالب مشران خوشې کړي. د پروان چارواکي وایي نن سهار یې د دې ولایت په غوربند دره کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې پکې له څلوېښتو ډېر وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دې ولایت د والي ویاندر روشنه خالد ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پیل شو چې اووه تنه نور وسلوال مخالفین پکې ټپیان شوي هم دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو د چارواکو د دغې دا په اړه څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینې بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغانۍ پنځلس پوله، یو روپۍ یورو درې اویا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ پنځه اتیا افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال څوارلس افغانۍ پنځه نوي پوله، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه نهه پنځوس افغانۍ. د سوریې د دوستو هیوادونو ډلې چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي په قطر کې موافقه وکړه چې د سوریې یاغي جنګیالیو ته به وسلې ورکوي. د یولسو هیوادونو دې ډلې پرون موافقه وکړه چې هر هیواد به په خپله طریقه په سوریه کې اپوزیسیون ته ټولې ضروري مرستې او تجهیزات برابروي. سو اپوزیسیون او متحدان یې وکړی چې د رژیم د وحشیانه بریدونو د شنډولو ځواک پیدا کړي. د موافقه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل یاغیانو ته اضافي پوځي مرسته به د سوریې له حکومت سره د خبرو لپاره د اپوزیسیون دریز پیوړی کړي. خو کیری زیاته کړه چې د سوریې شخړه یوازې له سیاسي لارې حلیدای نشي.
The framework for that political solution.
The سیاسی حل لپاره یو چوکاټ ده چې له وخت موجود او د ملګر ملتونو عربی اتحادې اروپای ټولنې امریکا او نور لخوا تایید شوی دی. ټول په ګډه ویلې د سوریې د ستونزې د غوڅېدو لار سیاسي حل دی، یو غوره او حقيقي او سیاسي حل. ګمان نه کوو چې کوم پوځي حل دی ولري.
We don't believe there's a military solution.
جنکاری د امریکا اروپای ټولنې او سیمایزو قدرتونو استازو ته وویل د یاغیانو د ملاتړ هدف دا نه دی چې پوځي بریا ترلاسه کړي. د وویل د سولې خبرې خیر روان دوبه په ژنیف کې وشي. د عراق پولیس وایي په بیلابیلو بریدونو کې 21 کسان وژل شوي دي. دوی وایي 12 کسان هغه وخت ووژل شول چې په بغداد کې د شیعګانو په یو جماعت کې ځان وژونکي برید وشو. په پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شوي دي. برید په سابل او بور سیمه کې د ماښام د لمانځه پر مهال شوی. تر دې مخکې امنیتي چارواکو ویلي وو 9 کسان په جلا بریدونو کې چې هدف یې د دې هیواد په شمال کې پولیس و وژل شوي دي. بل خوا په موصل کې یو وژون کې د پولیسو غزمی ته نشدې 14 وکړه چې سلويخت کسانی هلته ووژل. د غراس په تاز خورماتو خرګوټی کې وسلوالو کسانو درې پولیس افسران ووژل. دوه پولیس په سمارا کې د وسلوالو په برید کې ووژل شول. او د هند پولیس وایي مشکوکو سختریزو وسلوالو د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلازمینا سرینګر کې دوه پولیس ووژل. پولیس وایي پرون دغه وسلوالو په یو تجارتي سیمه کې له نږدې واټن څخه پر دوو پولیسو ډزې وکړې. په ډزو کې یوه ځوانه ښځه ټپي شوې هم ده. پولیس وایي امنیتي ځواکونو سیمه کله بنده کړې او په مشکوکو کسانو پسې پلټنې کوي. د خبرونو پای.
ساعت 10:00 او 1 دقیقه شوی. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د طالبانو د دفتر د بندولو خبرداری ورکړ. په همدې منځ کې د افغانستان حکومت قطر ته د خبرو لپاره پلاوی لیږید. د امریکا او افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته دوام ورکوي. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ ښځې په دولتي ادارو کې د زیاتې ونډې غوښتونکي دي.
پر داسر باندې ولکېږي وایي چې نه قرار وایي ته یو ښځه ته اکد دغه نه لري چې ته یو د رئیس په صفت باندې سي.
د کونړ ځینې اوسیدونکي بیا شک کوي چې د دوی په ولایت کې د برېښنا د پروژې بودیجه بل ځای ته وقف شوې ده.
د برق دا ډېر وخت خوشو د سیده خلک راځي او سروي او کټه پورته بودیجه منظور شوې ده. پلان د ډینګ دیو دا کار نه کیږي.
د دې ځینې نورو راپورونو ترڅنګ به 19 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د غوړی اچار تانس پروګرام. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په قطر کې وویل چې که طالبان په د سولې په خبرو کې شنیت څرګند نکړي نو د دوی دفتر به جوړ شي. د طالبانو لپاره د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ په دوحه کې دفتر پرانستل شو. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون خبرداري ورکړ کچيري وسلوال طالبان هغو غوښتنو ته ځواب نه وایي چې دوی مذاکره د شنیت لمخې کوي. نوې پرانستل سوی دفتر باید وتړل سي. شاغلی کیری دغه خبرې پرون د قطر له صدر اعظم حماد بن جاسم بن جابر ال ثانی سره په یو کانفرنس کې د سوریې د یو لسو دوستي هوادونو ترغونډي ورسته وکړي. امریکایي او افغان چارواکي ټینګار کوي چې طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو پر مهال له سوي موافقه سرغړونه کړې چې د تیرې سهمې پورازي د دې دفتر د پرانستنې پر مهال خپل بیرغ پورته کړ او پر دفتر یې لیکلي و چې د افغانستان اسلامي امارت. دې مسلې د افغان حکومت سخت عکس العمل هم راوپاروه. د جمعې پر ورځ د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه د وسلوالو طالبانو ځینې عالي رتبه چارواکو د ټلیفون د لارې نیویارک ټایمز رسپانې ته وویل چې دوی نه غوښتل بیرغ یې کښته او لوحه یې لرې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د قطر د حکومت د مداخلې په نتیجه کې وسلوال طالبان راضي سول چې ل خپل دریس څخه شاته سي، خپل بیرغ را ټیټ کړي چې ل د باندې نه لیدل کیږي. کیری زیاته کړه اوس به موږ ګورو چې مختت لای سو کنه کنه سوتلی موږ به پر دې غور کوو چې دغه دفتر باید وتړل سي او که څنګه. خو جان کیری دغه دفتر د پخلاینې په وړاندې مهم ګام وباله.
دا زموږ هیله ده چې دا به په نهایت کې که ممکنه وي د پخلاینې په برخه کې مهم ګام وي. موږ پوهیږو چې شاید دا به ممکن نه وي. دا رښتیا هم په طالبانو پورې اړه لري چې هغه لارې انتخاب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او عالي رتبه امریکایي مرکچی جیمز ډابینز په دوحه کې دی او دې ته انتظار دی چې د طالبانو ځواب بد سوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر ته د امریکایي چارواکو په دې سفر کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ پر اوسنیو مناسباتو خبرې وسي او د افغانستان مسله به په مستقیمه توګه پکې شامله نه وي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. آزادي رادیو نه یوازې له رادیو بلکې د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ او همه مطالب لوستلئ شئ. آزادي رادیو ډاٹ کام یا آزادي رادیو ډاٹ اورګ د آزادي رادیو د ویب پانه آدرس دی. تاسو کولی شئ په دې ویب پانه کې د آزادي رادیو مطالب ولولئ او یا هم واوري. د افغانستان او امریکا د سوداګری خوني مسؤلان وایي چې له افغانستان سره به خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. د دې خوني مشر دان ریټر پرون د افغان او امریکایي سوداګرو خوني په ګډه غونډه کې وویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په امریکا کې د افغان او امریکایي سوداګرو یو ګډه غونډه جوړه او په افغانستان کې د اقتصادي ودې په هکله خبري پکې وشي. په عین وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د امریکا د اقتصادي مرستې غوښتنه وکړه. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په دې راپور کې ووري.
امریکایي چارواکي له افغانستان سره په اقتصادي اړیکو ټینګار کوي او وایي چې د دې هیواد اقتصادي وده د دوی لپاره ډیره مهمه ده. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر وایي چې امریکا چمتو ده له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې له 2014 میلادي کال وروسته هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. دان ریټر دغه خبره د شنبه په ورځ د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د خونې په ګډه غونډه کې وکړه او ویل چې امریکا به د ډېرې مودې لپاره له سیاسي او پوځي برخو سربیره په اقتصادي برخه کې هم له دې هېواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
موږ له تیرې یوې لسیزې څخه دلته یو تر څو د افغانستان او امریکا ترمنځ اقتصادي اړیکې ټینګې کړو. موږ هڅه کوو چې په راتلونکي لسیزې کې هم خپلې دې همکارۍ ته دوام ورکړو. زموږ همکاري د امنیتي تړون په څرنګوالي او د جګړې پر اړخونو باندې تړلې نه ده. موږ غواړو چې خپلې همکارۍ د افغانستان له ادارو او وزارتونو سره جاري وساتو.
د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ ګډه خونه په 2003 میلادي کال کې جوړه شوه چې هدف یې له اقتصادي پلوه د افغانستان پیاوړي کول دي. دان ریټر ټینګار وکړ چې هیواد هڅه کوي په افغانستان کې بهرنۍ پانګه چونه را جلب کړي او په دې توګه د دې هیواد اقتصاد وده ومومي. امریکا په تیرو 11 کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو اقتصادي برخو کې سلګونه میلیونه ډالر مرسته کړې. امریکایي چارواکي په داسې حال کې په افغانستان کې د پانګې اچونې او د نړیوالو د پانګونې د راجلبولو خبره کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه بیا په دې هیواد کې د سوداګرۍ په برخه کې د ځینو ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې خونې مسؤلین چې د شنبه په ورځ د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې غونډې ته راغلي وو وویل چې افغان سوداګر لا هم له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی همدارز له امریکا او نورو هیوادونو وغوښتل چې افغانستان سره په اقتصادي برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ وزیر هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کوي. انور الحق هدي وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا به افغانستان سره مرسته وکړي چې له 2014 میلادي کال وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخ نشي.
هر څومره چې د سوداګرۍ چاپیریال شوي خو که د پانګونې لپاره امکانات او پروژې نه وي نو پانګوالو ته کومه ګټه نه لري. د افغانستان اقتصاد په تیرو لسو کلونو کې ډېر د نړیوالو په مرستو پورې تړلی و او که دا مرستې یو دم بندې سي نو هیڅوک یې نسي اداره کولی. د خدای په فضل کومې نړیوالې ژمنې چې زموږ سره سوي دي د هغو له مخې دا مرستې نه بندېږي، لږ به کمې سي، خو هیله مند یو چې کموالی په تدریجي توګه پکښې راسي او موږ ځانونه ورسره عیار کړو.
که څه هم په تیرو لسو کلونو کې خصوصي پانګوالو په افغانستان کې سلګونه میلیونه ډالره پانګه اچولې، خو ډېر شمېر خصوصي پانګوال په دې هېواد کې امنیتي ستونزو ته په پام ډېر اندېښمن دي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د ناامنیو د دوام له امله ګڼ شمېر کورنیو او بهرنیو پانګوالو بېرته خپلې پانګې له دې هېواد څخه ویستلې دي.
اوس به هم د کابل مطبوعاتو ته کتنه وکړو.
کابل چپګان شمیر ورځپاڼو د یکشنبې د ورځې لیکنې او تبصرې په قطر کې له طالبانو سره خبرو ته ځانګړې کړې دي. خدمتګار د سپینې ماڼۍ د ویان له خولې لیکلي، په قطر کې به اصلي خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. همدې ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان ډاکټر نعیم وردګ له خولې لیکلي، د قطر د دفتر له لارې به له ټولو هغو اړخونو سره خبرې کیږي چې په افغانستان کې ښکیل دي. د خدمتګار په سر مقاله کې راغلي، پر افغان حکومت حاکمه ډله او کړۍ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په وړاندې د ځنځیري نیوکو په مطرح کولو سره له سولې د پښې ایستلو هڅه کوي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو ځلې په جدي ډول ویلي وو چې د افغانستان جګړه پای ته رسوي. د لیکوال په اند په دې وروستیو کې د سولې لپاره د امریکایي چارواکو له توندو منډو تړلو داسې معلومیږي چې امریکا د سولې لپاره جدي ده. ملی باور ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له خولې لیکلي، د سولې په خبرو کې د نه پرمختګ په صورت کې به د قطر دفتر وتړل سي. همدې ورځپاڼې د طالبانو غبرګون هم راخیستې ده چې ویلي دي په سملاسي توګه په قطر کې له امریکا سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. ملی باور په خپل لومړي مخ کې لیکلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو پیل شوې هڅې او ورسره هم مهال د خونړۍ جګړې دوام هغه ویره رامنځته کوي چې ښایي د سولې په نوم په لاره روان قاصدان پښې نیولې کړي. سرنوشت ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړي شکرې بارکزي له خولې لیکلي، د قطر دفتر د افغانستان د ویش په هدف جوړ سوی دی. میرمن بارکزي ویلي دي پلان دا ده چې افغانستان به پر شمالي او جنوبي ویشل کیږي، او له دغه پلان څخه یو شمېر کورنیو او بهرنیو کړو یې هم ملاتړ کړی دی. سرنوشت په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې، له شته ستونزو سره سره د قطر له دفتر څخه د سولې تمه کیدای شي؟ د سرمقاله لیکونکي په باور د امریکا، طالبانو او افغان دولت درې واړو په دریځ کې د بدلون اړتیا او تمه شته. درې واړه باید په خپلو دریځونو کې بدلون راولي، او داسې ښکاري چې دا بدلون به راځي، خو وخت ته اړتیا لري. د لیکوال په انترګردو مهمه دا ده چې د قطر دفتر د سولې لپاره یو چانس دی، او ښکېلوري باید له دغه دفتر څخه د سولې لپاره کار واخلي او خپل ځان او افغانستان له روان کړکېچ څخه وباسي. ویسا ورځپاڼې د سولې عالي شورا د مرستیال مولوي عطاالله الدین له خولې لیکلي، امریکا افغان لوري ته ضمانت لیک ورکړی و چې د قطر دفتر به یوازې د خبرو اترو ادرس وي. ویسا د یو طالب چارواکي له قوله لیکلي، د امریکا او قطر حکومتونو د دفتر په اړه کړې ژمنه ماته کړه. همدې ورځپاڼې لیکلي، د امریکا او قطر حکومتونو له طالبانو سره موافقه کړې وه چې دفتر به د اسلامي امارت په نوم وي، او د طالبانو بیرغ به هم پرې ورپول سي. طالب چارواکي زیاته کړې ده په کوټه کې د طالبانو مشرانو پریکړه کړې ده چې تر څو د طالبانو تحریک ګډه پریکړه نه وي کړې، له هیڅ لوري سره به خبرې نه کوي.
له رحمت الله افغان مننه چې د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوله. ساعت لس بجې او اتلس دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو د بشري حقونو په اړه خاص پروګرامونه پیلوي چې هر دوشنبه د سهار د 8 بجو او هر سه شنبه د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې اورئ. د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې یو هم پښتون په یوشتمه کې دی چې د هر پنځشنبه او جمعه په ورځو خبري شي. د هلمند په ګرش کولسوالۍ کې شزی په دولتي ادارو کې د کار لپاره ډیره ونډه غواړي. دوی وایي سره لدې چې په دې ولسوالۍ کې د شزو فعالیت او حضور د پام وړ دی، خو بیا هم څومره چې شایي هغومره ځای نه دی ورکول شوی. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د راپور واوري.
دا په ګرش کولسوالۍ کې د غونډو او کانفرنسونو لپاره جوړ شوی تلار دی. پروست رډیر کولونو ګورم چې په یو غونډه کې د نارینه په نسبت د شوزو ګډون ډیر دی. په دې تلار کې راټول شوی شوزو د نارینه سره یو ځای په ولسوالۍ کې د امن او سولې پر ټینګښ خبرې کوي. د ګریس شوزو په دې ولسوالۍ کې د موجوده امنیت څخه خران جوړي او فکر کوي چې د دوی په وړاندې د کورنۍ او تاریخوالو په نسبت ډیر ستر ننګونه امنیت دی. دوی هم د هیواد د نورو مشرانو په چیر پر همسایه هیوادونو په زغرد نیوکه کوي چې ګریس ته وسلوال لیږي او نامنۍ ته لمن وهي. ورسله لشکرګا ویل کیږي په ګریش کولسوالۍ کې د شاري ژوند سره ډیر کسان بلد دي. په ګریش کې شزه د ډیرو دولتي دندو غشتون کړي. په ګریش کې د شوزو د حقوقو په برخه کې فعال ګلالي وای کچيري امنیت ټینګ نسی په کار پسې لکور راوتلي شزه هم پر کور کښینی.
په دغه ځای کې رښتیا هم خوند ته هغه خوند چې رښتیا زموږ څخه پښتنه کول چې څنګه بسو زموږ ژوند به څنګه سي آینده به څنګه سي زموږ خوند اوس او پوهیدم چې د دې پسته افغانان خپل امنیت کوي چې وساتي خپل د ځان د په خپل د فامیل د په خپل د خپل د وطن د په کوي سي په دغه ځای کې موږ ډیر تشویشته یو موږ فکر کوم چې موږ
د هلمند د مرکزی سایه د دفتر د معلوماتو لمخې په ټول هلمند کې 1512 تنه شزه کار کوي چې له دې جملې 400 شزنه شوونکې دي چې د لشکرګاه په شمول ځینې نورې په ګریشکول سوالی کې تدریس کوي. په ګریشکول سوالی کې د شزو د یوې مدني ټولنې مشره فاطمه نورزی وایي سلګونه لوستي او د نیمه عالي تحصیلات څخه فارغه شوي شزې سته خو د هغوی لپاره په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه نه ده برابره شوې.
موږ په ادارې کې ډېر پیشنهادونه مو کړي دي، اته د ولایت مقام ته مو پیشنهادونه کړي او ولوړو مقاماتو ته مو پیشنهادونه کړي دي، خو ولې متاسفانه ما په وارو وارو ویل دي چې د ښځو رهبریت ډېر بیرنګ معلومیږي، یعنی و ښځو ته داسې رول ډېر نه دی ورکړی کې ښځه دغه سي هغه د یو بل طرف څخه هغه بیرته دغه کېږي پر داسر باندې ول کېږي وایي چې نه قرار وایته یو ښځه ته اکد دغه نه لري چې ته یو د رئیس په صفات باندې سي یا ته د یو رهبر په صفات باندې سي، مګر هم خو بیا هم موږ علي ظلم وکړي دي.
په ګریش کې شزه په داسې حال کې نه یوازې په دولتي غونډو کې برخه خلی او د دند غښتنه کوي چې ویل کیږي د بهرنیو ځواکونو څخه د امنیت انتقال په 15 دوره کې چې په نشدو ورځو کې پیل کیږي د ولسوالۍ هم شامل ده. په هلمند کې نامنی کورنۍ او مذهبي مسایل د شودو د زده کړې دندې او خوش په وړاندې غټې ستونزې دي. تر لشکرګاه ښار چې د هلمند مرکز دی ورسته ویل کیږي تر ټولو ډېرې ښځې په داسې حال کې په ګریشکول ولسوالۍ کې ورځني مدني فعالیتونه کوي چې په نورو ولسوالیو کې د شودو حضور بیخي صفر بلل کیږي. محمد علي استایب، د ازادي راډیو هلمند.
ژوند
آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شری
پوهنه
زویمون پا مکتب که دباران در پارابانه اینشتا مون پز مگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی راژیو 1290 منزنه چپا او اف ام سل اشاری 15 چپا.
د کونړ اوسیدونکو وایي داسې خبرونه ورته رسیدلي چې د اوبو برښنا وزارت چارواکي په کونړ کې د مناګي بند پروژه چې 2 کاله وړاندې منصور شوې، سروې هم بشپړ شوې او بوریجه وزارت ته سپارل شوې، کومبل ولایت ته ځانګړې کړې ده. کونړیان وایي دوی د پروژې د امنیت د ساتلو لپاره هر راز قربانۍ ته چمتو دي او هیڅکله به چاته اجازه ورنه کړي چې دوی حق تلف او پروژې بل خواته یوسي. په دې اړه کونړ روح الله انوري راپور استولې.
د کونړ ولایت د پیج درې او ټپور ولسوالۍ اوسیدونکو وای دوی د مناګي بند هر ډول امنیت نیولې شي، خو اوس دا سیاوازي خبرې شوې چې د اوبو او برېښنا وزارت مسولین غواړي چې په سیمه کې د امنیت نشټواله بهانه کړي او د مناګي د برېښنا بند پروژه کومبل ولایت ته ورکړي. کونړیان وای د مناګي بند پروژې ته دوی کلونه انتظار وکړ، سروي وشوه، بودیجه د اوبو او برېښنا وزارت ته ورکړل شوه، خو کار پرې نه پیل کړي.
زما نوم ګل محمد خان د وټاپور ولسوالۍ. د برق دا ډېر وخت خوش د سې خلک راځي او سروې او کته پورته او بودیجې منظور شوي دي، پلانګ دی ډینګ دی، دا کار نه کیږي. زمونږ مشکلات دی، برق نشته دی او اوبه بېږي خې پریمانه او روانې دي کته زمونږ نه، او زمونږ برق ماغه شان وران او ګډوډ پرو دی، څوک پکې کار نه کوي. مناګي برېښنا بند سروې او هر څه شوي دي او کار پې نه شروع کیږي. دا ولې دا څه وجه ده؟ دغه غوښتنه ده وروره چې زمونږ دا کار زر وشي او برېښنا بند زر جوړ شي، زمونږ ته ضرورتونه او مشکلات حل.
د کونړ وسیدونکو له مرکزی دولت غواړي چې د اوبو او برېښنا په وزیر فشار راوړي او د مناګي په بند زر تر زر کار پیل کړي. که چیرته کار پیل نشي نو دوی به د اوبو او برېښنا د وزیر په خلاف مظاهره پیل کړي.
زمانو واحد لاله کونړ ولایت د ټاپور ولسوالۍ وسیدونکو مناګي به برفاړه باندې د غاټو چارواکو نوم غواړو چې د نوي کال د حمل په 15 تاریخ باندې هغه ویل چې کار شروع کړي او کار شروع نکړي. ابتدايه ولکلي پرک دی نو تر اوسه پوریز درک د دیونه لګیږي او دا د کونړ سره ظلم دی زیاته دی او برېښنا وزیر نه موږ دا غوښتنه کوو چې په دې باندې کار شروع کی
زمانم روح الله د وټپور ولسوالۍ د شامل کوټ د کلي اوسیدونکو هم کچیر دا د مناګي بند جوړ نشي نو موږ ټول به ولسونه به راپاڅیږو او د برېښنا وزیر پر ضد به جدي مظاهرې وکړو ځکه چې دې بند ته موږ ډېره اړتیا لرو ډېر وخت کېږي تر لس کلونو پورې چې دا وادي شوي چې د مناګي بند به موږ جوړ کړو
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې د اوبو او برېښنا وزارت موین سره د مناګي بند د کارونو په اړه خبرې کړې او هغه ورته ډاډ ورکړی چې سروې بشپړه شوي او عملي چارې به په څو راتلونکو ورځو کې پیل شي
چې په خپلو وزارت کې قرارداد هم امضا شو د کونړ وکیلان هم پکې ناست وو خلک راغله او دوباره سروې هم وکړه دغه بانه که څوک کوي نو یوازینۍ لاره ده چې دغه بانې باندې پروژې انتقالیږي د یو ځای نه بل ځای ته انکشافي کار دوه کاله درې کاله غواړي اوس دا پروژه هم درې کاله غواړي نو که د دې ځای د امنیت خبره په دغه بانو باندې خلک کارونه څه کوي مګر دې کې بانه نشته ده ځکه چې دوی کله راغلي او موږ د امنیت پوره ډاډ ورکړی دی قومونو ډاډ ورکړی دی شورای ولایتي ډاډ ورکړی په هغې کې زه فکر کوم پروسه داسې خبره نه یو
نږدې یو کال وړاندې د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان کونړ ته راغلی و دلته یې په یوه ستره غونډه کې د کونړ قومي مشرانو دیني عالمانو او دولتي چارواکو سره ژمنه وکړه چې د مناګي بند عملي کارونه به څو ورځې وروسته شروع شي
مناګي پیسې لري تقریبا درې میلیونه ډالر سش کال زموږ په بودیجه کې موجود دی سروې خلاص شوي
کونړ له هغو ولایتونو څخه دی چې پریمانه اوبه لري د برېښنا د چارو کارپوهان وایي که چیرته د کونړ په لوی سیند د برېښنا بندونه جوړ شي نو زرګونه میګاواټه برېښنا تولیدولی شي چې په برکت په هیواد رڼا او په سلګونه صنعتي فابریکې به جوړې شي او په زرګونو بیروزګارو افغانانو ته به د کاروبار زمینه برابره شي
په همدې شیبه کې چې دا راپور خپرېدو یو اوریدونکی بوراجان کونړی له کندهار څخه په یوه لنډې سمس کې لیکلی دی چې افغان دولت ولې د کونړ په سند برېښنا بندونه نه جوړوي
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
د افغانستان ملي اردو چې د شمیر له پاولاوه ټاکلي حد ته رسیدلې عملیاتي مهارتونه ښه شوي خو په عین حال کې د روغتیایي پرسونل او موادو له کمښت سره مخامخ ده دا چې د جګړې په ډګر کې ټپي عسکر د درملنې له څه ډول ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي اسوشیټډ پرس خبري آژانس خبریالي کریستین هال د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو له قطاعاتو څخه کتنه کړې ده او یو راپور چمتو کړی چې غټې برخې جان اقال کوزی اوروي
د افغانستان د ملي پوز په ویاړي کې یو ځوان افغان عسکر چې له دښمن سره په جګړه کې په ورانه ټپي شوی و روغتیایي کارکوونکو د پتلون یوه برخه ور پرې کړه ټپي ور پاک کړ او سپینه ټوټه یا بنداژ ورڅخه تاو کړ د عسکر د درد د آرامه کولو په مقصد ورته مورفین ورکړل شول او سیروم هم ورته چالان شو خو له دې اخوا یې د ټپ د ګنډلو یا نورې درملنې امکان نه و او عسکر منتظر پاتې شو چې د لارې د امنیت په صورت کې د جلال آباد ښار روغتون ته چې نسبتا مجهز روغتون بلل کیږي انتقال شي د ننګرهار ولایت د دې پوځي اډې دوه بستریزه روغتیایي مرکز د غاښونو د یو ډاکټر لخوا پر مخ وړل کیږي او نه تنو کارکوونکو یوازې ابتدایي روغتیایي روزنه ترلاسه کړې ده د اسوشیټډ پرس اژانس خبریال لیکي د افغانستان ملي پوځ د ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ ده او دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د جګړو له امله د ټپي شوو عسکرو شمیر مخ په زیاتېدو دی د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو پوځي مهارتونه او چټکه وده ستایي خو د پوځ روغتیایي پروګرام ته زیات پام نه دی اړولی افغان پوځ د 1,00,000 زرو عسکرو د درملنې لپاره 642 ډاکټران لري او له خپل اصلي هدف څخه 2,000 ډاکټران کم دي په عین حال کې روغتیایي مرکزونه د وسایلو او لوجستیکي ستونزو سره هم مخ دي اسوشیټډ پرس لیکي په روغتیایي مرکزونو کې د طبي پرسونل او وسایلو د کمښت یا نشتوالي له امله ټپي شوي عسکر او پوځیان باید ساعتونه منتظر پاتې شي او وروسته بیا نورو ځایونو ته د درملنې لپاره استول کیږي زیات کسان له دې ډول انتظار له امله ممکن مړه شي افغان امنیتي ځواکونه له دې وروسته د امریکا د پوځ په روغتیایي وسایلو او پرسونل هم زړه نشي ښه کولی او دا ځکه چې امریکایان خپل هیڅ روغتیایي وسایل دوی ته نه پرېږدي او د هلیکوپټرو د کمښت له امله هم د ټپیانو انتقال له ستونزو سره مخ کیږي اسوشیټډ پرس زیاتوي د دوی د معلوماتو او اسنادو پر اساس پروان کال کې تر اوسه د ملي پوځ له 300 زیات عسکر مړه شوي او معلومه نه ده چې څه شمېر د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مړه شوي. په واشنگټن کې بروکینګز انسټیټیوټ وایي تیر کال د افغانستان د ملي پوځ 1200 عسکر مړه شوي ول او په 2011 کال کې دا شمېر 1550 و.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولی دي.
محمود روشن له غزنی څخه لیکلی وای د غزنی د زنخان ولسوالۍ امنیت شنه دی او